څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد ساتران مخته وړي. السلام علیکم. فرانسه له امریکا غواړي چې خپل پوځان له افغانستانه ونه باسي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په ننګرهار کې خبریالانو نن د الیاس دایي قاتلانو ته خبرداری ورکړ چې د خبریال پر وژلو به د ژورنالیزم سنګر سوړ نه شي. تر هر څه مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال وجل وغندل. چارواکي وایي د روزګان د هراود ولسوالۍ طالبانو ونیوله او د بخښنې نړیوال سازمان د ایتوپیا په کرکیچ کې د عام وجنې خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي وجل کې دلغندلې دي. د دغه سازمان په خبرپاڼه کې د دوی د آسیا د څانګې مشر پاتریشا گاسمن ویلي دا پیښه په ښکارا دا پیغام ورکوي چې د طالبانو په اړه راپور ورکول د افغانستان رسنۍ له لوی خطر سره مخامخوي. میرمن گاسمن ویلي د دایي وژنه له طالبانو سره په هر ډول هوکړو کې د بیان ازادۍ ساتنې په اړه جدي شکونه مطرح کوي. نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ازادي راډیو د وجل شوي خبریال فاتحه واخیستل شوه. د ختیځ زون خبریالانو د برید د غندنې تر څنګ د جګړې له ښکېل خوا وغوښتل چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون د خپرونو مسؤل شکرالله پاڅون
له ښکېلو لور غواړم چې د خبریال ژوند ته پاملرنه وکړي. خبریال مه وژنئ. د خبریال په وژلو تاسو ته هیڅ لاسته نه ورځي. که دایي مو شهید کړ بل دایي راپورته کیږي. د ولس غږ پورته کوي، د ولس ستونزې راپورته کوي. د ولس حق له حکومت او له ټولو لورو څخه غواړي.
کابل پریس کلب بیا په یو خبر پاڼه کې ویلي حکومت، ازادي راډیو او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه باید د دایي کورنۍ ته د دایمي معاش تابعیا وکړي. پکتیا او پکتیکا او دغه راز بغلان کې هم خبریالانو په دې اړه غونډې کړي او پکتیا کې یو واټ هم د دایي په نوم نومول شوی. الیاس دایي چې له تیرو 12 کلونو راهیسې ازادي راډیو سره کار کاوه پرون سهار د هلمند مرکز لښکرګاه کې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د اوروزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دهراود ولسوالۍ او امنیت قمانداني نیولې دي. د دهراود ولسوالۍ امنیت قمندان جان محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ودانۍ تیر شپه طالبانو ته په لاس ورغلې. د اوروزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم موسازوی هم وایي چې امنیتي ځواکونو له ولسوالۍ نه شاتګ کړی دی.
تیر شپه وبج امنیتي ځواکونو شاتګ کړی دي او هغه ځایونه چې د ولسوالۍ تمیرات او ځایونه د مخالفي ملاسو لیدلي دي او هغه مسوراني باندې اخته دي هغه ټول تمیرات له منځه وړي وړاندوي.
د اوروزګان والی له ازادي راډیو سره په بحث کې که څه هم په زغار د دهراود سقوط تایید نه کړ خو وی ویل که د ملکیانو د مرګ ژوبل ویر نه وي امنیتي ځواکونه طالبان په شا کولای شي. کابل کې موټر بم چاودنې دوه امنیتي سرتیري وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي دغه برید نن سهار د پغمان ولسوالۍ ارغندې سیمه کې شوی. د وزارت ویان طارق قاریان د برید د هدف او نورو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي خو د پولیسو یوې بلې سرچینې ویلي چې دغه برید کې څلور د ملي اردو سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. دغه سرچینې ویلي چې برید هلته د ملي اردو پر یوه کنډک شوی دی. تر اوسه د برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. بل لورته د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ملي اردو 15 سرتیري له طالبانو سره جګړه کې وژل شوي. د والی ویان د اسمت الله مرادی وایي جګړه نیمه شپه هغه مهال ونښته چې طالبانو د امام صاحب پر بالاحصار برید پیل کړ.
بالاحصار تپې اړوند په پوسته باندې طالب وسلوالو یوه بجه حمله وکړه چې د شپې تر درې نیمو بجو پورې دوام درلود. د امنیتي ځواکونو له کلک غبرګون سره مخ شول. لس طالبان وژل شوي، 15 نفره زخمیان دي. په تعصب سره 15 ملي اردو سرتیري شهیدان، 2 نفره زخمیان شوي دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې امام صاحب ولسوالۍ کې یې د ملي اردو د ثقیله ټولي مرکز ویجاړ کړی او نږدې 150 سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. سیمه لرې پرته ده او ستونزمنه ده چې د دغه ډول ضد او نقیزو ادعاو سپیناوی وشي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایتوپیا په کرکیچ کې د عام وژنې خبر ورکړی دی. دغه سازمان ویلي د تیګرای په سیمه کې یو شمېر عام کسان د حاکم ګوند د پلویانو او د فدرال حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړه کې قتل عام شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلي کرکیچ د تیګرای خلکو د ازادۍ جبهې او د صدراعظم ابي احمد د ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله رامنځته شوی او ډېر ملکیان همدې جګړه کې وژل شوي. د راپورونو له مخې حکومت پلوه ځواکونو پرون د نومبر په 12مه د تیګرای ولایت ځینې سیمې ونیولې، خو دغلته زرګونه کسان له خپلو کورونو بې ځایه شول او د سودان پولې ته نږدې سیمې ته یې پناه یووړه. د بخنې نړیوال سازمان په راپور کې تایید شوی چې ممکن د نومبر د 9مې په شپې باندې د تیګرای ملیشو له خوا د سلګونو کسانو سرونه غوڅ شوي وي. ملګرو ملتونو د افریقا ټولنې او نړیوال ټولنې د ایتوپیا پر وضعیت اندېښنه ښودلې. وروستی خبر همدا چې د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی. دغو ادارو پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي یوازې په 2019 کال کې د شری نږدې 8,00,000 پیښې ثبت شوي چې دا له 1996 کال راوروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په شری د مړینو شمیر هم زیات شوی چې تر 2,05,000 اوښتی چې دا د 2014 کال پرتله 50% زیاتوالی ښیي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو چې له امریکا غواړي خپل پوځیان له افغانستان ونباسي. د ننګرهار خبریالانو نن غونډه وکړه.
کدای مو شهید کړ بل دای راپورته کیږي.
دا بې وسلې خلک دي، دا د ولس خادمین دي، دا خادمین مو وژنې.
تر څلور نیمو بجو وروسته بحث مو هم تر همدې موضوع را څرخي چې ولي او چا دای وواشه او څرنګه خبریال خوندي شي.
پښتنې به یوه ورځ کېږي، د پښتنې به کېږي چې په څه دلیل
د افغانستان حکومت د ښځینه پولیسو شمیر زیاتوي.
یوازې هغو ځایونو کې چې اداري کار میرمنو ته امنی پولیسو ته ورسپارل کېږي باید تعداد لس زره وي.
د خبرونې د سر راپور راخلو. په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت غواړي له افغانستان خپل پوځیان تر مهالویش مخکې وباسي، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا باید له بیړې کار وانخلي. فرانسه او د ناټو نور غړي هم په افغانستان کې پوځیان لري. عصمت څاروان له نور تفصیل سره.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر یان یاویس لی دورین د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړي کار وانخلي. د وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته به په زغرده ووایي چې هیواد یې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو د یو اړخیز وتلو مخالف دی. ټاکل شوی دی چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر شاغلی دورین راتلونکې اونۍ په پاریس کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره وبیني او له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د ایستلو په اړه ورسره خبرې وکړي. دورین د بی اف ام تلویزیون د خبریال د وی پښتنې په ځواب کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه ته په اشاره وویل. دوی وایي زموږ په نظر دوی باید دا کار ونه کړي او دوی باید له عراق هم ځواکونه ونه باسي. دا هغه څه دي چې زه به دوی ته ووایم. د فبروري په 9مه نیټه په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستانه په هغه صورت کې ووځي چې طالبان په موافقه کې درج شرطونه پوره کړي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر په وروستیو کې وویل چې تر کریسمس پورې دې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته وګرځي. ویل کېږي چې د امریکا له مخکینی دفاع وزیر مارک اسپر سره چې دا اونۍ د ولسمشر ټرمپ له لوري له دندې ګوښه شو، تر یوه حده له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر د اختلاف مسأله هم مطرح وه. په همدې حال کې د امریکا د سنا جرګې جمهوري پال مشر له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې له افغانستان او عراق څخه امریکایي پوځیان وباسي. اندی بیکس د پخوانیو پوځیانو د ورځې په مناسبت ولسمشر ټرمپ ته په استولي لیکي ویلي سره لدی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ولسمشر ټرمپ د اقداماتو ستاینه کوي، خو غواړي چې ټول پوځیان خپل هیواد ته راولي. د دغه راز ویلي چې د افغانستان 19 کلنه جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده، خو له دې سره سره په افغانستان کې حالات تقریبا همغسې دي چې په 2000 لومړي کې وو. لبلی خو امریکایی رسنه وی د دفاع وزارت نوی سرپرست وزیر کریستوفر میلر به ل افغانستان د پوزیانو د ژر استلو لپاره د پوز متقاعد ډګروال داګلاس مکګریګر د جکپوري سلاکار په توګه وګباري. د مکګریګر ګمارنه داسې انګیرل کیږي چې د امریکا اوسنی حکومت چې د کار دورې په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي له منځني ختیځ او افغانستان خپل پوځیان ژر وباسي. مکګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي وو ولسمشر ټرمپ ته یې سپارښتنه داده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه پوځیان وباسي.
د اسمت څاروان په راپور کې مو واوریدل چې فرانسه به له امریکا وغواړي چې خپل پوځیان په افغانستان کې پریږدي. د امریکا او طالبانو د سولې د تړون یوه ماده هم داده چې امریکایي پوځیان به د مې تر میاشتې له افغانستانه وځي. خو د سولې د دغو خبرو چې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ پیل شوي دي دوې میاشتې پوره شوې لا هم پر تګلارې موافقه نه ده شوې. بل لور ته نن د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وویل که طالبان د سولې مذاکراتو کې کومې هوکړې ته ونه رسېږي نو افغانان به خپله پرېکړه وکړي. څرنګه پرېکړه؟ نور د ډیوې نادر په راپور کې.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مذاکره کوونکي لا هم د سولې په اړه کومې ښکاره پایلې ته نه دي رسېدلي، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي جګړه حل لاره نه ده، طالبان باید خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. ښاغلی عبدالله چې د هرات په نهم امنیتي کانفرانس کې خبرې کولې وویل افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل او د یادو خبرو مثبت برخلیک لپاره هر ډول انعطاف ښودلی. خو د ده په وینا که طالبان روان وضعیت ته ادامه ورکړي نو اړینه ده چې په دې اړه ورسته پریکړه افغانان وکړي.
فکر کوم اوس هم باید له حوصله کار واخلو. د دې مسلې له دومره پیچلي حالت سره هم چې هر ورځ د افغانانو کور ته مړی وړل کیږي موږ وایو چې مذاکرات باید ادامه پیدا کړي. که خدای مکه داسې حالت ته رسیږو چې زموږ له دومره انعطاف سره دوی هوکړه ونه کړي نو خپل افغانان به په دې اړه پریکړه کوي.
ښاغلی عبدالله په دوحه کې بین الافغاني خبرو ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې تر دې دمه د دواړو لورو د لومړی خبرو پر سر هیڅ کوم پرمختګ نه دی کړی، خو بیا هم تمه لري چې د افغانستان پیچلې جګړه د خبرو له لارې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح هم په یاد کانفرانس کې چې د ویډیو له لارې یې وینا کوله طالبان په هیواد کې د وروستیو تروریستي پیښو په ځانګړې توګه پر کابل پوهنتون د حملې عاملین یاد کړل. د رسمي راپورونو پر بنسټ اوسمهال څه د پاسه 40 ولایتونو کې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ جګړې زور اخیستی چې ډېری قربانیان یې هم ملکیان دي. په ورته وخت کې د خلاصون لارې شورا مشر اکبر اغا وایي هوکړې ته د رسېدو او جګړې د ختم لپاره غوره لار همدا ده چې دواړه لوري د افغانانو غوښتنو ته پام وکړي.
او دا دې لپاره یو طریقه پکار ده، هغه طریقه دا ده چې دواړه طرفونه د افغانستان ملت ته واک او اختیار ورکړي. په هغه صورت کې به بیا ملت کولای شي چې دا معلوم کړي چې دا سړی ملامت دي، دا سړی سلامت دي. که چېرې دواړه طرفونه ملت ته واک ورکړي یا شرکت ورکړي په سوله کې، دا سوله به ژر وشي.
په دوحه کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل په موخه د سپتمبر په 11مه خبرې پیل شوې، خو لا هم دواړه لوري د کاري اصولو پر سر هوکړې ته نه دي رسېدلي. د راپورونو پر بنسټ د دواړو لورو ترمنځ د اختلافي ټکو له ډلې یو همدا ده چې طالبان ټینګار کوي چې د دوحې تړون چې د امریکا او طالبان ترمنځ لاسلیک شوی د بین الافغاني خبرو اساس وي، هغه څه چې افغان حکومت مرکچي پلاوي ته د منلو وړ نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار خبریالانو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس رایي وژونکو ته خبرداری ورکړ چې د خبریال په وژلو سره به هیڅ کله د خبر سنگر سوړ نه کړي. دوی وویل د دایي وژنه د بیان ازادۍ ته ټکان ورکوونکې پیشه ده، خو په خبرې د واقعیتونو د راسپړلو لپاره به لسکونه نور دایان پیدا شي او د دایي ارمان به پوره کړي. الیاس رایي پرون په لشکرګاه کې ووژل شو. له ننګرهاره سهار ګله میرزای راپور لري.
په ننګرهار کې د نړیوالو ملي او سیمه ییزو رسنیو استازو د هلمند لپاره د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو خواشینی وښوده. د دوی له ډلې په ختیځ کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون د خپرونو مسؤل شکرالله پاڅون د الیاس دایی وژل د بیان پر ازادۍ ګزار بولي او زیاتوي چې د خبریال په وژلو خبر له منځه نه ځي، بلکې لسګونه نور دایان شته چې د دایي لاره تعقیب کړي.
لښکېلو لور غواړم چې د خبریال ژوند ته پاملرنه وکړي. خبریال مو وژنئ، د خبریال په وژلو تاسو ته هیڅ لاسته نه ورځي. که دایي مو شهید کړ بل دایي راپورته کیږي، د ولس غږ پورته کوي، د ولس ستونزې راپورته کوي، د ولس حق له حکومت او لټول لور څخه واړي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې غړي شاه جهان جهانی ویل چې خبريالان د مایک او قلم خوندان دي او وژنه یې نه جبرانېدونکي او نه بخونکي عمل دی.
په پلیز د خدای مونږ سره خ چلند وکي، مونږ مو وژنه، مونږ غریبانانی او مونږ ژورنالیستان د دې ټولنې هغه خلک چې هیڅ شی وصله نه لري غیر د مایک او د قلم نه.
په دغه مراسمو کې په ختیځ کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب ټولنې مشر شیرشاه همدرد ویل خبريالان د هیڅ چا نه دي، خو د هر چا لپاره دی او باید وژنه بند شي. د وای ټول ننګرهار میشتي خبريالان د الیاس دایي وژنه غندي او دا کړنه یو بشري جنایت بولي.
نو دوی بي پري خلک دي، د خبريالانو ژوند خوندیتوب ته باید تاسو پاملرنه وکړئ، ګني دا بشري جنایت ته. زه پوهیږم چې د یو خبريال په وژل کېدو باندې غوغا ډیره جوړیږي، دا کریډیټ نه ده، دا مظلوم طبقه ده، دا بې دفاع خلک دي، دا ملکی وګړي دي، دا بې وسلې خلک دي، دا د ولس خادمین دي، دا خادمین مو وژنه اید.
الیاس دایی چې له تیرو 12 کالو راهیسې په هلمند کې د ازادي راډیو استازی و، تیره ورځ په مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي میندې چاودنې له امله ووژل شو او د مشتبه محمدي په نوم یو وروري ټپي شو. د هلمند د ندالی ولسوالۍ اوسیدونکي الیاس دایی واده کړی و او د مهربان په نوم یوازینۍ لور ترې پاتې شوه. د نوموړي وژنه چې تر دې دمه یې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، په کور دننه او بهر له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ او وغندل شوه. خو په ننګرهار کې میش خبريالان بیا پر حکومت غږ کوي چې غلی پاتې نه شي او د خبريالانو وژونکي پیدا او مجازات کړي. په ختیځ کې د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر رحمت الله زیرمل وایي له خبريالانو سره د زور زیاتي پر وړاندې پد چلند د دې لامل شوی چې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شي.
موږ له حکومت غواړو چې د ټولو هغو خبريالانو چې د بیان د ازادۍ، د خوندیتوب او د خلکو د خدمت په چوپړ کې خپل ژوند بایللې، د هغوی قاتلین پیدا او د قانون منګلو ته وسپاري او دغه مرموزی او زنځیري وژنو ته د پای ټکی کوي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی په داسې حال کې وژل کیږي چې له دې څو ورځو وړاندې په کابل کې د تلو ټلویزیون یو پخوانی خبريال یماسیا وشم په یو مقناطیسي بم چاودنه کې له دریو نورو کسانو سره ووشل شو.
تاسو ل پیغامونو
زه سباون د تخار د ولایت اشکیمشت ولسوالۍ ته لږیږم. موږ د دایي صاحب مرګ دی ودردولو ډېرې خوشي دي کړو. په دایي صاحب په شهادت باندې ډېر خپسي. دایي صاحب راشي موږ په کومه ورځ نه اورېدلې، په راډیو کې موږ پرون په جاګر په خدای په اورېدو کې کوي. الله دې شهادت په خپل دربار قبول کړي. الله رب العالمین دې دوستانو ته، کورنۍ ته صبر جمیل ونصیب کړي. الله رب العالمین دې قاتلین د جهنم په اور وسوځل شي. الله دې د وطن دښمنان په خپل قهر او غضب اخته کړي. الله دې هیر او زبر امیس نابود کړي. دایي صاحب یو ډېر وطن دوست، یو ډېر افغان پرست، یو اصل سړی وو او افغانستان خلک یې ډېر خوشي نه کړل. بس موږ د نور کوم څه د لاسه نه کېږي. ختم قرآن مو کې ثوابونه نور وبخښي، د خدای دې په شپه شو وبخښي.
د کندهار ویاس اسدلاو په خبره کوم. ما پیغام دادی دی خوشی نسلو دی دغه کله خپل ورور ته مولاړې ته الیاس دایی په مرګ باندې ډېر خوشی نسلو او دا کسان هر چا چې دا کار کړی باید څېړنه وکړي، باید د قانون منګولو ته وپري، سخت سزا ورکړي، عبرت واخلي، د نورو خبريالانو ته ګواښ جوړ نه شي. ډېر خوشی نه یې ډېر د لکه خپل ورور مړ شوی دی په دغه دولت کې. موږ دوه مخانه د خبرې سره کپه دې چې مخابره سر دې څه خبريالو کورنۍ ته صبر جميل غواړو. ته د جنت دوس بخښنه غواړو. الله پاک ته جنت ته دوس په نصیب کانا ان لله و ان الیه راجعون. د ازادي رادیو کارتون کې تاسو له کوم د عزت سړي غواړو. الله دې د کورنۍ ته د زړه سفر وکړي. السلام علیکم.
موږ کوم خبريال مشو الله پاک دې جنت ته په نصیب کې مور باندې ته شنو خبران کار کاو. دا څنګه وځلې پر طالبان په غاړه نه خلاخري او دغه طالبانو وځلې یا طالبان پنجابین دي خو رسول الله ورونه سره د سعودي له حکومت سره دا نن چې کوم خبري وځل شوی دی دا کله ګلاب عبد الله چې سره مو خو سره هغه وري دی له دې نه والله تعالی له دې نه کله ورته سلام کوي سلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تر څلور نیمو بجو وروسته بحث لرو. د بحث موضوع مو د خبريالانو خوندیتوب دی. د روزګان چنار ټول سوالی کې طالبانو لسکونه ملکی خلک برم تکړي او وهلې دي ویل کېږي چې د کسانو خوراکي مواد د غرونو لاري ولسوالی تاړل د دې ولسوالی لاري له نشتې څلورو میاشتو رئیس طالبانو بندې کړي بیا خوراکي مواد نور پریشتي ل ترين کوټه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راپور لري
چارواکی وای د اورزګان په چنارتو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو لسګونه ملکی کسان لمړی برمته کړي او وروسته یې وهلي او ډبولې دي. د چنارتو ولسوالۍ ولسوال فیض محمد انیپی نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد ملکی کسان هغه مهال طالبانو برمته کړي کله چې دوی خوراکي او غیر خوراکي توکي پلي د وسلوالو طالبانو څخه په پټه په غرونو کې ولسوالۍ تاړول خو طالبانو نیولې دي. ولسوال وای طالبانو دغه ملکی کسان بیرته آزاد کړي خو وایي توکي ترې ګرځولې دي.
زما ورور د سخت ولوټر کول عذاب نه بار ټولې لکړې دي خو نو دا څه کښې دغه نه و. زما ورور یا ملکی خلک و او یا کشنیان و داسې زغار چلته د دغه ولسوالۍ جنوب طرف ته پاتان اوبو مو د دغه درې پر کچلارو باندې څه خوراکي مواد په شپه کې را انتقالوي. نور یې دوی رخصت کړي دي مالونه چې چا څه رابر کړي و یا خالي تله غیر ځینې ضبط کړي دي هغسې پتوا کړې ده چا د چا سره شی ګیر کړي هغه به ځینې ګیروي نه جو په لاس ورکوي دوی نو
د چنار ټول سوالی و وسیدونکو نور محمد ازادي راډیو ټول چې د یادو برنتسو کسانو له جملې څخه لا هم یو شمیر د وسلوالو طالبانو سره دي. نور محمد وایي د دې معلوماتو لمخې طالبانو یو شمیر برمتسوي کسان د وهلو او ډبولو پر مهال وژلي هم دي.
بنجان دي بنجان دي خلک تقریبا د روس نه پخې شخصي خلګونه چې خلک دي ویل دي چې څلور پنځه وژلې دي په وهلو کې او نور خلک یې زخمیان دي ډېر سخت وهلي دي یعنې ډېر په یو سخت ناورین اخته دي.
وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي خو پر یادې ولسوالۍ د لارې تړل کېده له دې وړاندې تایید کړي وه. پر چنارتو ولسوالۍ له تیرو څه کم څلورو میاشتو راهیسې طالبانو لارې تړلې دي او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي توکي نه پرېږدي چې اوس یادې ولسوالۍ ته خلک په غرونو کې د سر په سودا توکي اړوي. د ولسوالۍ د ځایي چارواکو په خبره دغلته ګڼ شمیر ملکي خلکو د لوږو او ناروغۍ له امله هم مړه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د اورزګان په چارچینو ولسوالۍ کې هم د راپورونو پر اساس وسلوالو طالبانو یو شمیر ملکي کسان وهلي وه. د معلوماتو له مخې هغه کسان وسلوالو طالبانو په دې موخه وهلي وه چې یاد کسان د ترینکوټ ښار ته راغلي وه او له دولت څخه یې په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د پروژو د پلي کېدو غوښتنه وکړه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغان پولیسو پولیکو کې د میرمنو د شمیر د زیاتېدو هڅې. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په دې وزارت کې د ښځینه کارکوونکو او د پولیسو پولیکو کې د ښځو شمیر کافي نه دی. دا خبره مسعود اندرابي له دفاع وزارت او سیستیکا ادارې سره د چهارشنبې په ورځ په ګډه غونډه کې وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارت له دغې بهرنۍ ادارې سره په ګډه په امنیتي سکتور کې د ښځو د ونډې او پرمختګ لپاره هڅې کوي. ملالی بشیر د کورنیو چارو وزارت د چندر او بشري حقونو د برخې رئیس مروه امینی سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه ترې کړې چې اوس مهال د دې وزارت څومره کارکوونکي او د پولیسو پولیکو کې څومره ښځې دي او د دوی اوسنی شمیر څومره ته لوړول غواړي. اخلي امینی په ځواب کې وویل
موږ درې میاشتې مخکې یو روډ ماپ یا نقشې راه جوړ کړ د ښځو د زیاتوالي لپاره او د دې روډ ماپ په اساس د درېو کلو نقشې را ده. موږ به باید لس زره ښځې ولرو ځکه هغه تشکیل د وزارت داخلي او اداري کارونه چې باید میرمنو ته وروسپارل سي رسیدګي د ښځو تاوتریخوالو ته د اطفالو موضوعاتو ته او نقص د بشري حقونو ته کله مو چې دا په ټول افغانستان کې سره تقسیم کړ په دې نتیجه ورسېدو چې موږ باید لس زره میرمنې ولرو پرته له دې چې مثلا هغه داسې ولایتو ته ولېږو چې هلته جنګ ده پرته له دې چې هلته ولایتو ته ولېږي چې دوی نه غواړي لاړې سي. یوازې هغو ځایونو کې چې اداري کار میرمنو ته امنی پولیسو ته ورسپارل کېږي باید تعداد لس زره وي او اوس څلور زره پنځه شپېته میرمنې دي موږ سره څلور زره پنځه شپېته.
د جلب او جذب په برخه کې مو کومې اسانتیاوې رامنځته کړې دي؟
جلبوجاز پروسه د موږ ډیره ستونزه درلوده، اما پروسې مو ډیرې لنډې کړلې، ډیرې مخلص کړلې، او کوشش مو وکړ چې هغه اولین دروازه چې هلته یو میرمن راځي جلبوجاز پته، ځکه امتیازات د میرمنو د پولیسو په مراتبو ډیر دي نسبت نورو ارګانونو ته. مثلا یو استاد نه ماش دوه درې چنده ډیر ده، د یو ډاکټر ډیر ده، یو انجینیر ډیر ده، امتیازات چې ورته ورکول کېږي دا په مراتب ډیر دي. ډیرې میرمنې غواړي چې دلته راسي، اما یګانه دلیل چې ډیر کم د دوی راتګ هغه دا و چې دوی اولین دروازه چې جلبوجاز و هغه ستونزه درلودله، هلته هم ځورول کېدي، هم پروسې دومره مغلقې او سختې او طولانی وې چې دوی مراجعه نسوی کولی. په هفتو هفتو یې ګرځولې، منډې وهلې، بیا وروسته لغې قبلولې. موږ دغه پروسه ډېره اسانه کړله، او دغه روډماپ خپله موږ ته کومک کوي چې نورې ادارې سره هماهنګي کړو او د ښځو لپاره کار وکړي. درې مهمه اصله وه: اول، با کیفیت جلب و جذب، دوهم، د ښځو د شته ښځو شتون چې موږ سره لري همدا اوس څلور زره، د دوی د ظرفیت لوړول، او دریم هم سالم او امن کاري چاپېریال.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې د ښځینه پولیسو په برخه کې ډېر کارونه سوي دي، دا کوم کارونه دي؟
تریاو کال مخکې پورې میرمنې په وزارت داخله کې ډېرې کمې وې. اوس موږ د کورنیو چارو وزارت مرکز خدمات عامه، یا موږ ورته وان سټاپ شاپ وایو، چې خلک مراجعه ورته کوي، هغه کې 15 میرمنې کار کوي. موږ د اپ سیستم جای جوړ کړی و، سیستم د افغان پرسنل پیمنټ سیستم ده. په هغه کې ځکه پخوا وزارت داخلي یو سیستم نه درلوده، چې په هغه کې د 1,00,000 تقریبا 40,000 پولیسو ډیټابیس ولرو، د هر چا نوم، د هر چا رتبه، د هر چا کاري بیکګراوند، دا ټول پکې وي. اوس اپ سیستم دا کومک موږ ته کوي. 15 ملکی منجونې چې ټولې لیسانس دي، دا په اپس برخه کې کار کوي، او د 1,00,000 پولیسو هغه ډیټابیس جوړوي. موږ د پیژنتون د عامه خدمتونو مرکز لرو چې د خپل د پولیسو لپاره جوړ شوی، ځکه د دوی طرفې نه ورکول کېده، د دوی وضعیت ښه نه وه، هر چې بروکراسي وه، او دا مرکز هغو ته جوړ شوی. بل د عامه خدمتونو مرکز موږ د جلب و جذب د میرمنو لپاره جوړو، چې دغه به ټول کارکوونکي ښځې وي. اما په اپس کې، په عامه خدمتونو عمومي مرکز د وزارت کې، او د شهیدان و معلولین ریاست په منځ کې، او د دې تر څنګ په د پولیسو خپل شمیر تقریبا موږ په تېر یو کال کې 1,000 نفره با کیفیت ښځې جذب کړي دي. هغه کارونه چې پولیسو ته سوي دي، د دوی د تحصیلاتو ټول امتیازات کورنیو چارو وزارت ورکوي، د لیسانس او د ماستری، او همدارنګه د کورسونو انګلیسي، کمپیوټر، د زبو، د دې او د دې. د دې تر څنګ دوی ته آخر د کال کې امتیازي معاشات ورکول کېږي. دوی ته همدا اوس دوی ته بلاکونه موږ شارک پولیسو ناسیه لرو چې ورکول کېږي تر یوې میاشتې نورو پورې. او د دې تر څنګ په مراتبو میرمنو ته امتیازات ډېر دي نسبت نارینه ته، یعنی هغه د عسکري هغه سخت نظامي کارونه چې موږ باید هغه په نارینه او باندې عملي کوو، موږ ښځو ته ډېره انعطاف پذیري لرو، او دوی سره ډېره مرسته کوو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جندر او بشري حقونو د برخې رئیس مروه امینی:
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حمیده خنمرنګ پراستولې سمس کلی کې د شهید دای شهادت په هیڅ کله د حقیقت شبه کونګ نه کړی. عبدالباری امین د غزنی له ګیلان لیکي: طالبان او حکومت باید د سولې خبرې را لنډ کړي، کنن سوله ونشي سبب یې څه کړو. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي: د الیاس دای قاتلان مجرمان دي، او دا برید پر ټولو رسنیو او ټول هلمند برید دی. د شهید دای له کورنۍ او اساجي راډیو سره په دې غم کې شریک یو. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي: الیاس دای بې طرفه، خوش ژبی، د شو اخلاقو څښتن وو. دانش افغان د جلال آباد پر استول اس ام اس کې لیکلي دي: رښتینی شخص شاغلی دایی را شهید کړ. قاری محمد مدنی له نورستان پر استول اس ام اس کې لیکلي دي: پر الیاس دای برید یو ظالمانه، او د مظلوم ولس پر ژغ برید وو. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلي دي: دایی خو شهید شو، خدای دې د هغه ورور ته صحت ورکړي چې پرون له ده سره د 14 پر مهال یو ځای ټپي شو. عبدالرحمن پراستول اسمس کې لیکلی دی هغه چا چې الیاس تایی وشلی دا جرأت هم نه لري چې ووایي چې دا کار ده کړی دی. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې بحث لرو. د دې بحث موضوع مو د خبریالانو خوندیتوب دی او تر لویه سره د الیاس سعید وژلو مسله هم په دې بحث کې څیړل شوې ده. مخکې تر دې چې دې بحث ته مخه کړو، څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی وجل کېدل غندلې. دغه سازمان په خبر پانه کې د دوی د اسیا د څنګ مشر پتریشا غاسمن ویلي دا پیښه په ښکارا د پیغام ورکوي چې د طالبانو په اړه راپور ورکول د افغانستان رسنۍ له لوی خطر سره مخامخ وي. د اورزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دهراود ولسوالۍ او امنی قمندانۍ ودانۍ نیولې دي. د دهراود ولسوالۍ امنی قمندان جان محمد کریمی او د اورزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم موسازی دواړو ویلي چې امنیتي ځواکونو له دهراود شاته تک کړی دی. کابل کې موټر بم چاودنې دوه امنیتي سرتیري وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي. دغه چاودنه نن سهار د پغمان ولسوالۍ اړوند ارغندې سیمه کې وشوه. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ملي اردو 15 سرتیري له طالبانو سره جګړه کې وژل شوې دي. د والی ویاند وایي چې جګړه نیمه شپه هغه مهالون کته چې طالبانو د امام صاحب پر بالاحصار کې په امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړل. د بخښنې نړیوال سازمان د ایتوپیا په کرکیچ کې د عموژنې خبر ورکوي. دغه سازمان ویلي د تیګرای په سیمه کې یو شمېر عام کسان د حاکم ګوند پلویانو او د فدرال حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړه کې قتل عام شوي. او د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمېر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د پنجشنبې په سهار په لشکرګاه کې هغه وخت ووژل شو چې د ده پر موټر مقناطیسي ماین وچاودید. خبریال ولې وژل کیږي او څرنګه خوندي شي په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث په لومړۍ برخه کې د افغانستان د جمهوري غوښتونکي ګوند مشر عادل بهرام نظامی، د ولسمشر اشرف غنی، د رسنۍ او د برخې سلاکار نبی مصداق او په وروستۍ برخه کې د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو د ټولنې او په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر پخوانی رئیس رحیم الله سمندر راسره یو ځای شوی دی. دا بحث د پنجشنبې په ورځ د ازادۍ په سپو کې پروګرام کې په ژوندۍ بڼه خپور شو.
دلته وضعیت تر نورو ورځو آرام دی، اما خال خال ډزې اورېدل کېږي. زما مخ ته د هوان چې دوی چرکي هوان ورته وایي هماغه دستګاه پرته ده، خو شاوخوا ته ډېر زیات د مرمیو پوښونه پراته دي. داسې معلومېږي چې
دا شخ ولي غلی شو. الیاس تایی د ازادي راډیو خبریال په هلمند کې د بې چاودنې پر مهال ووژل شو. په دې خپرونه کې د خبریالانو پر مسؤلیت خبرې کوو. ولې خبریال وژل کیږي؟ خبریال هغه څوک دی چې د مخالفو بېلابېلو لوریو نظر راخلي او له تاسو سره یې شریکوي. د چا پلوي نه کوي خو ټولنه خبروي. دا بېطرفه انسان ولې باید ووژل شي؟ ازادي راډیو د رسنیو هغه مرکز دی چې ډېره قرباني یې ورکړې ده. نږدې درې کاله مخکې په کابل کې د ازادي راډیو درې خبریالان فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عبادالله حنانزی د سرنوشتونکي برید د حملې د راپور ورکولو پر مهال ووژل شول. د خبریالانو شخ ولې خلای کیشي په دې خبرونه کې دلته بحث لرو. جمهوري غوښتونکي ګوند مشر عادل بهرام نظامی راسره د ټلیفون په کرښه دی. عادل جان، همدا پوښتنه که تاسو ته راځي کوچې، خبریال ولې خوندي نه دی په افغان ټولنه کې؟
زه اول تسلیت لرم د رسنیو درنې کورنۍ ته او بیا د لیاسیون درنې کورنۍ ته. واقعا ډېره غټه زیاده د افغانستان ځوان نسل ته په تېره بیا د رسنیو کورنۍ ته. دا خو که ځیر شو قوانینو ته، مقرراتو ته، په هیڅ قانون کې د ژورنالیست یا د خبریال وژنه نه درغلي. هغه تاسو چې ووایې هغه کس دی چې بېطرفانه خلکو ته هغه مواقعي پیغامونه رسوي. نو په افغانستان کې متاسفانه یوه داسې یوه جګړه روانه ده چې د دو جګړې هغه واقعیت هیچ چاته نه څرګندوي. او دلته د افغانستان بهترین کدرونه، قومي مشران، د رسنیو یو ځوان نسل او ډېر پیاوړي خبریالان دلته هره ورځ موږ قرباني ورکوو.
جبهه واضح نه ده چې اوس د خبریال په ضد باندې باید ولې عمل وشي. هغه هغه کس دی چې نن پیام خلکو ته غاړې ورسوي، هغه ناخوانه چې په ټولنه کې دي هغو ته باید حداقل توجه وشي. که دا خبریال نه وي او دا ناخوانه برملا نشي، خدا دا خوب یو غټه فاجعه ده په ټولنه کې چې منځ ته رسي. نو د زه فکر کړم چې د خبریالانو وژل په افغانستان کې یو آگاهانه حرکت دی. د افغانستان دښمنان نه غواړي چې د افغانستان خلق رشت وکړه، د افغانستان په خپل افغانستان رشت وکړه. دلته مو متوجه یو چې کلیدي کلیدي اشخاص، کلیدي کلیدي شخصیتونه دلته وژل کی په تیره بیا خبرې
ما نه نه عادل جان بهرام نظامی د ولسمشر درسنیو د برخې سلاکار او تجربه کار پخوانی خبریال نبی مستاق، ستاسو په باور دا څوک دی چې خبریال غلی کوي او نه پریږدي چې ولس له خبرونو خبر شي؟
مرحوم الیاس دایی له شهادت نه خبر شلم. واقعا چې دا یو ماته او هر یو ژورنالیست یو تکان ده، ځکه چې افغانستان لبد مرغه اوس خطرناکترین ملک د ژورنالیستانو د پاره شوی. نو دا څو کمی اول خو دا چې دا خرابې کوي، دا بمونه غورځوي، ماینونه کیږي، دا خو ټولو ته معلوم ده. اما دا چې مشخص کسانو ته دوی هدف نیستی او شهادت رسوي، دا نو واقعا چې یو بشری جنایت ده، یو جرم ده. او د دې ټول پښتنې بو یو ورځ کیږي، یو ورځ د دې پښتنې به کیږي چې په څه دلیل. ځکه خبریال خو هغه کس به چې ډیرو مشکلاتو سره په صحنې ته ورنه وځي او کوشش کوي چې د دواړو خواوو نظر په خپل راپور کې منعکس کړي، او دا خپل څه چې دای په خپل عقیده لري نه غواړي چې هغه د راپور یوه برخه وګرځي، دای په خپله بې طرفي پکې ساتي.
مساق صاحب محترم، څرنګه کېدی شي چې خبریال خوندي پاتې شي؟ دا هم یو سوال دی. آیا ځینې کسان دا انتقاد کوي چې امنیتي ادارې په دې کې پاتې راغلي دي؟ ځینې کسان دا وایي چې خبریال باید په خپله ځان وساتي.
په رښتیا سره چې دغه لوی ملکونه مثلا امریکایان چې دلته راغلل، هغوی سره خبریالان راغلل، د خبریالانو لپاره دوی بیل ترتیبات لرل او نفر یې ورسره معذف کړي وو چې هغوی به په خپله یو ځای ته بول او ورته ښودل بي چې څه شی دوی وګوري او څه شی راپور ورکړي. خاص موږ خبریالان د دغه سي ترتیبات نه لري، نو په هغه ځکه کې چې دوی کار کوي مطلبدار د حکومت مقامونه ورسره با خبره دي. خو هغوی تر یو اندازې پورې باید کوشش وکړي چې دای داسې په یوه صحنه ته داخل نشي چې د ځان لپاره خطر وي، او یو راهنمایی باید ورته وکړي. او بل دا ده چې دای په خپله هم باید ځان خطر ته ور نه کړي.
دا خو سمه ده مستاق صاحب، او بخښي، دا خبره خو ستاسو دا خبره دقیقه ده. مثلا دا تقریبا دوه کاله مخکې چې په کابل کې د ازادي راډیو درې خبریالان ووژل شول، دوی د یو ځان وژونکي برید د پیشې د راپور لپاره سیمته ورغلی وو، چې هلته بیا بله چاودنه وشوه او د درې سره محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حنانزی ووژل شول. لیکن الیاس دای په خپل موټر کې وو، په لشکرګاه کې روانو، د لشکرګاه امنیت هم خوندي دی او مقناطیسي ماینې د دل موټر سره یو ځای کړی دی. د دې مخه به څرنګه نیول کیږي؟
دا مقناطیسي بم واقعا چې ډېر لوی چیلنج ده، ځکه دا ډېر ارزان ده، 2000 روپۍ قیمت ده، او دوه رقمه کیږي چې دا خطر متوجه کی. یو خود مخکې له مخکې نه وخت تعینېږي، او بل دا ده چې په ریموټ باندې هغه الوزول کیږي. نو تر اوسه خو چې د ټول خلک په دغه مقناطیسي بمونو کې په لمانځه تللي دي، دوی نه دي کړي چې پیدا یې کړي چې دا په کوم ځای کې یخی ده، څنګه ده. ما توصیه داده چې مخکله دی چې موټر ته فرای ورخیږي یو دوه دقیقې درې دقیقې باید چرچاپیره وګوري چې دا بدبخت مای په کوم ځای کې نوی چسپیدلی او کوي فورا نورو ته مربوطو خلکو ته خبر ورکړي چې مخکې له دې نه چې حتی دا وچي وي چې هغې کې لري کې دېغه ځای نه بله چاره یې څه شی نشته. نو خلک عمر غریب دي او خلک زر روپۍ دوه زره روپۍ هم کولی شي چې دغسې یو کار وکړي. مثلا یو څوک د ګدایي کوي هغه ته چې یو پنځه ګون یا زرګون په لاس کې ورکړي ورته ووایي چې دا فرمې دا کار وکړه هغه بېله دې چې پوه شي چې دا څه شی ده. خو وزي هماغه کار کوي. نو ټولنه باید مطالعه شي. ټولنې دغه پورې رابط لري چې ټولنه څومره متعهده ده د خپل خبریالانو لپاره د خپل ملت د خیر لپاره.
عادل جان بهرام نظامی ستاسو په باور باید څه وشي؟ آیا خبریال احتیاط وکړي؟ که خبریال ډیر زیات احتیاط کوي خبر به څنګه تر خلکو رسوي؟ او که خبریال یو څه احتیاط نه کوي بیا دغه سیستم هم شته.
ډیر غټ مسؤلیت دلته د حکومتونو دی او دا باید هغه قوي هغه ولري او پرتیسي او کشفي ارګانونه دلته مسؤل دي. دا به متشسپکي بمونه د اسمانه نه رلویږي خو یو چیرې جوړیږي یا د کوم ملک نه واردېږي دا مسؤلیت حکومت دی. باید دومره قوي هغه ولري تکراومه اپراتیسي او کشفي ارګانونه ولري چې دا باید کشف شي.
دا کله مستاق صاحب نه پښتنه وکړي دوی څه وایي؟ بله وبخښئ که امدا مستاق صاحب نه پښتنه وکم چې د ولسمشر د رسنیو د برخې سلاکار دی. مستاق صاحب څرنګه حکومت باید څه وکړي؟ څومره کولی شي او څه باید وکړي؟
یعنی نه تنها د دغو ماینونو په مقابل کې بلکې د مخالفینو د هر اقدام په باره کې باید زمونږ کشفي زمونږ امنیتي برخې د هغه نه باخبره وي او مخکې له مخکې چې دغسې یوه تراجدي منځته راشي باید هغوی کشف کړي او له منځه یوسي. متاسفانه چې په دې برخه کې مونږ ضعیفه یو او ډېر خلک چې د منځه ځي دلیل هم زمونږ ناتواني ده. لیکن دا یو خبره چې دا ماینونه دا کچسپکی ماینونه چیرته جوړیږي څنګه کیږي لاقل دوی باید دغه پیدا کړي چې دا څوک جوړوي د کومه ناراضي او تر څو بیا اصل باندې ته ولاړ شي او دغه ځای نه دغه دا خبرې مخنیوي وکي. نور خو نه جنگ ده. نو په جنگ کې دغه کار چې پیښیږي هر څومره
البته چې وشي دلته د جنگ خبره ستاسو په ځای ده. په جنگ کې خلک وژل کیږي لیکن خبریال هغه څوک دی چې د جنگ دواړه خواوې خبروي. عادل جان بهرام که چیرته حکومت په دې برخه کې پاملرنه زیاته کړي چې د خبریالانو امنیت خوندي کړي څه کارونه کولی شي ستاسو په باور؟
د تمنه نه تنها د خبریال مسؤلیت او مساتنه د حکومتونو مسؤلیت ته ټول وګړو د درسته د چې جنگ دی هم دا جنگ هم د سینه دی چې د خطر شروع دی یا نه وای دی. څلوېښت کاله کې په وطن کې جنگ دی بیا د شل کاله خو تاسو وینئ چې د افغانستان د حکومت د هر دوره کې ډېر کومکونه شوي دي او هم یې په نظامي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هغه دوست هېوادونه په تېره بیا د امریکا او متحده ایالتونو ټولو په خپل واسطه دلته خپلې مرستې کړې دي اما مسؤلیت یې موږ ته دی موږ ته کړو. خو باید چې په هر صورت دواړه طرفه دو ته باید متحد وي چې خبرنګار یا خبریال نباید تلف شي. خبریالان نباید هدف نیول شي او که هدف نیول شي دلته نو په افغانستان کې درسته ده چې زوف به د حکومت خو به یوې خواته کېږدو چې د نشي کشفولی اما بلې خواته موږ باید په دو باندې پوه شو چې د افغانستان کې یو ډېر قوي دښمن حضور لري چې قصدن دی هغه خبریالان په نښه کوي چې هغه واقعیتونه بیانیوي او دا واقعیتونه نه غواړي چې د خلکو غوږ ته ورسي
مطلقا مسئولیت حکومت دی، دو که شک نشته چې دلته جنگ دی، اما جنگ ته خو یو آمادگی نیولی کی، یو استخبارات خو موجود دی، یو کشف خو موجود دی. دلته هغه کشفی ارگانونه څه شي کار، دلته استخباراتی ارگانونه څه شي کار
بله او بخشه احساس خبر نیستم. دلته یو بل سوالم ده، مثلا په افغانستان کې به چاودنه وشي، خدا نخواسته په کابل کې به چاودنه وشي، په فیسبوکونو کې، په ټویټر کې، په نورو رسنیو کې ټول خلک لکه څنګه چې استاد وایسي د انتقاد ګوته حکومت ته نیسي، په دې شک نشته د مستاخ صاحب هم دار سره تاییدوي، لیکن په عین وخت کې هغه کسان چې د افغانستان د اوسني نظام په ضد دي، هغوی له دې چاودنې دومره ګټه نه اخلي لکه څومره چې د حکومت له انتقاده کې استفاده کوي. دغه برخه کې به توازن څرنګه ساتل کیږي؟
و کوریا دا ولې مقابل ګټه نه اخلي؟ مقابل ډیره ګټه اخلي، ځکه چې هغه افغانستان خلکو ته د افغانستان حکومت ضعیفه کوي، چې موږ دومره قوي یو، چې موږ په یوه ډېر عادي شي باندې موږ ډېر قوي قوي خلک د بین وړلی شو. دلته حکومت ضعیفه دی، دلته دغه دی، ډېره غټه ګټه ته اخلي. درسته ده چې انتقادونه په حکومت باید انتقاد پرې وشي، ولې حکومت په دونه توانیي چې دی دلته قوي قوي کدرونه وګماري، ځای په ځای یې کار چې دی صحیح فعالیت وکړلی شي. خو یو خبره ده چې دا هر وار د افغانستان ولسمشر هم په دوبالې ډېر جدي تاکید کړی دی چې اداري فساد هغه منبع ده، هغه سرچینه ده چې موږ د هر چیرې د ناخالصه مخامخ کوي.
څه باید وشي چې خلک خوندي پاتې شي، خبریالان خوندي پاتې شي، نور خلک خوندي پاتې شي؟ دا خو یعنی یو د حل لاره کته وړاندیز تاسو لري.
د حل لاره خو هغه ده شروع ده چې د سولې پروسه ده، او د سولې پروسه باندې باید جدي کار وشي. درسته ده چې دا خبرې به هوسي او څه وزنډول شي، خو اما په غو کې هم بیا بین الافغاني خبرې دي، د افغانانو په کټ کې دي. باید په داسې مهارت باندې دلته کار وشي چې دواړه طرفه دو ته وهڅول شي چې دلته نه باید افغان وژنه باید بس شي. نو هدلته که هغه خبریال دی، حق ملک دی، که هم خلک دی، باید اول د افغان وژنې مخه ونیول شي. نو هر جنګ په خپل ختم کې یوه صلح لري. نو زه فکر کړم چې د هوستنۍ فرصت چې د افغانستان خلکو ته لاسته ورغلی، د افغانستان حکومت ته لاسته ورغلی، د دغو فرصته که عظیمه استفاده وشي، موږ به یوه موافقه ترسېدلی وو. او په ځم کې باید په تنګ باندې د کشفي او استخباراتي ارګانونه باید تقویه شي، هغوی باید جدي خپلو وظایفو ته متوجه شي. یو تعهد باید دواړه طرفه د جنګ پلویان باید ولیری، ځکه چې په بینالمللي مسافونو کې هم راغلی ده چې د ډاکټر وژنه، د ژورنالیست وژنه هیڅ کوم هغه نه لري، کوم بورد نه لري. او دا په دو باندې ډېر تاکید کی چې نه باید ډاکتران د بینې ولاړ شي، ځکه چې هغوی دواړه طرفو ته هغه کا خدمت کوه، او نه باید ژورنالیستان د بینې ولاړ شي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې پخوانی مشر او په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر پخوانی رئیس رحیم الله سمندر هم په خبرونه کې راسره ملګری شو. سمندر صاحب، مننه چې خبرونه ته راغلی. ستاسو له پخوانی تجربې چې تاسو ټولنه لرله، او په هغه وخت کې له خبریالانو سره په ارتباط کې وي، هغه وخت هم همدا اندېښنې وي، همدا خبرونه وو، ګڼ خبریالان په تیرو کلونو کې په افغانستان کې وژل شوي دي، تهدید شوي دي، کومې لارې چارې چې تاسو په هغه وخت کې خبریالانو ته ورښولې د خپلې ټولنې لخوا، هغه څه وي چې څرنګه کېدای شي چې خبریال ځان خوندي وساتي؟
اصل کې د ژورنالیزم اصول هغه مهم اساسات دي چې موږ همیشه دوستانو ته بخوا په دغه مواردو کې تشریح کړی، او همیشه مو سپارښتنه ورته کړې چې تاسو په ټولو ژورنالیستیکو کارونو کې بے پری اوسی، مسلکی اوسی، متوازن ژورنالیزم، مسلکی ژورنالیزم غوره کړئ. د دې تر څنګ مو همیشه خبریالانو ته بخوا او نن پوری وایي چې تاسو کوشش وکړئ په خپلو سیمو کې کار کوئ، کاري چاپیریال ته تګ راتګ ته دې ټول شیانو ته متوجه اوسېږئ، او هغه سپارښتنې چې یو شمېر نړیوالې مؤسسې لري یا زموږ ټولنې لرلې یا اوس هم لري، هغه دا وي چې همیشه تاسو یو شمېر ابتدایي امنیتي تدابیر همیشه لرئ. همیشه چې کله حرکت کوي یو ځای نه ګوري خوشام ګوري وسایل هم چې کوي چې خدای نه خواسته چاودیدون کې څوک نه انختی یا چا نه درتېږي دغه راز چې کله دفتر ته ځي یا خوب یا موټر ته پورته کېږي یو شمېر تدابیر پام کې وساتي چې کور ته ځي یا د دفتر ته ځي خوښه یو شمېر امنیتي تدابیر دي چې هغه معمولا کورنۍ نړیوالې ټولنې همیشه سپارښتنه کوي یو شمېر رسنۍ مهمې رسنۍ هم هغه سپارښتنې کوي خپلو ټولو همکارانو ته خو افغانستان جنگي شرایط داسې دي چې دلته یو شمېر دغه تدابیر یا یو شمېر دغه سپارښتنې حتی نشي مراد کېدلی یو خدا دی چې د افغانستان رسنۍ ټول هغه امکانات نه لري محدود شمېر رسنۍ دي چې هغه امکانات ډېر دي یا بهرني تمویل لري یا بهرني هیوادونه پورې ارتباط لري پاتې یو شمېر لوی رسنۍ چې کور دننه امکانات لري هغه دغه سي تدابیر کله کله خوندي تدابیر ساتي یو شمېر نمودونه لارښوونې حتی چاتي لارښوونې ویډیوي اډیوي لارښوونې ورکوي دوستانو ته خپل همکارانو ته وسایل ورکوي همیشه چې دوی کاري ساحې ته ځي یو شمېر امنیتي وسایل یا خوندیتوب وسایل ورکوي چې هغه لکه استفاده کوي هلمند یو شرایطو کې چې هغه ټولې ولسوالۍ په ټول وخت کې همیشه جنگي شرایطو جنگي وضعیت دی یا تازه موږ هلمند کې جنگ تیر کړی هلته دغه سي حالت کې دغه ټول تدابیر په پام کې نیول ډېر بستونمن ډېر به سخت یو خبرنګار سره او هغه سي امکانات هم نشته هلته هغه سي خوندیتوب لپاره هغه سي تضمین هم نشته حکومت خو یو عالم ستونزې لري د خپلو چارواکو د خپلو مامورینو خوندیتوب نشي کولای څو بیا پاتې شي جورنالیست ساتنې ته
مننه سمندر صاحب سمندر صاحب خو څرګندونه تاسو واوریدلې دی وای چې حکومت خپل ستونزې لري په داسې حالت کې چې حکومت هم مشکلات لري او بیا هم د خبريال غوندي یو څوک چې هغه د دوړو لوريو خبرونه تر خلکو پورې رسوي څنګه ځان وساتي او څه باید وشي آیا د بیان ازادي غلي شي
نو کدی بیان ازاده د غلی کولو خبره واخو یو ژورنالیست بم په صحنه کې نه وی دوی به هم داسې د خپل دفترونه راپورونه جوړوي او د خطرونو ته بزانونه نه ورمخته کوي دا چې دوی هر یو د هلمند په شان چې هلته دا د درې هفتې شوې جګړه روانه ده شپې ورځ دی او داسې یو صحنه کې دای ځي چې معلومات راواخلي و نور دنیا دغه نه با خبره کی دا ته تقدیر او تمجید ورزه مونږ په دغه سي اشخاص نه تنها یوازې د مونږ په وطن کې بلکې په ډیرو ملکونو کې سرونه راپورته کی او دوی په ژورنالیزم په دنیا کې خپل رول ولوبوي او په تاریخ کې یو شای د ځان پرېږدي حکومت دا څلوېښت کاله دو څلوېښت کاله کېږي چې جنګونه دي دلته د بمبارۍ دي او وژنې دي او ډېرو مشکلاتونو سره خصوصا د نولس شل کاله چې مونږ نوې ډیموکراسي دلته شروع کړې ده او هر څوک کولی شي چې خپل آواز پورته کړي دې هم مونږ جنجال تر ډېر اندازې پورې پیدا کړی ده خو لیکن د ډیموکراسۍ ابتدا همدغه سي ده په هر ملک همدغه سي ده او حکومت باید منظم شي باید په د ژورنالیستانو په نایو په د نورو ژورنالیستانو په برخه کې باید داسې کورسونه لکه چې سمندر صاحب وویل دغه وختن په وختن باید نو ژورنالیستانو باندې ته جوړ شي تر څو دوی پوه شي چې یوې صحنې ته چې ورځي څومره معلومات دغې صحنې نه دوی لري چا سره دوی چی په چا باندې دوی اعتماد کولی شي چې ځان سره یې هلته بوزي یا دوی پخپل دوی هلته ځي دغه ټول داسې خبرې دي چې یو ژورنالیست باید یغونه با خبره وي او په هغه په فکر کې وي او د دې هیڅکله دغه خپل ژوند داسې خطر ته ورونه غورځ ورته سره مخامخ نه کی چې د دغه چپ شي مشکلاتونه ډېر زیات دي او د فساد جلړې د دې اوسني حکومت نه دي زموږ وطن کوچنی وطن ده او طالبانو نه وروسته داسې پلان نه و چې د وطن څنګه جوړ شي یو ورې پیسې ډېرې زیاتې راغلي دي هر طرف نه او دغه خلکو چې هیڅ نه لرل هغه دغه ملیونران شول او دغه فساد اوس د ټولنې یو برخه ده.
عادل جان بهرام نظامی، د فساد موضوع د خبریال مسؤلیت سره څومره ارتباط لري ستاسو په باور؟
فساد یا اداري فساد هغه یو غمیزه ده چې هر برخه ته چې مخ کړی هغه برخه د ناکامۍ سره مخامخ کیږي. څه پاتې د امنیتي برخه نو دا سلسله کې تړاو لري، ځکه چې هلته که په امنیتي برخه کې یا په امنیتي ارګانونو کې مشکلات موجود وي، په مدیریت کې یې، په اداره کې، نو طبعا دا غمیز منځته تللی شي.
سمندر صاحب، د فساد مسلې ته اشاره وشوه، په دې شک نشته چې ځینې راپورونه داسې وي چې یوه قضیه سیرل کیږي او په نړۍ کې هم دا مثالونه شته، بیا خبریال ژوند له خطر سره مخامخ شي، لیکن یو خبریال چې دی لکه الیاس دی چې د ورځني ژوند راپورونه ورکوي چې دلته جګړه وشوه او هلته دا وژل شو او هلته دا کار وشو، او د راپور اعتکای هم د خلکو په اوازونو باندې وي، د دې لپاره هم د فساد مسله مطرح کیدی شي چې دغه خبریال وژل شي د فساد له خطره؟
هلمند اوسنی وضعیت کې مونږ د یو خبرنگار، د یو مستعد، توانا، بی طرفه او مسلکی خبریال وژل چې دي، دې ته د فساد تړاو ورکو یا د فساد پیښو پورې د وژنه وتړو، زه فکر کوم دا کاملا یو تروریستي پیښه وه. او خبریالان په هلمند کې چې څومره دي، زمونږ اکثره یې کوشش کوي چې د هلمند واقعیت هغسې چې دي هغه چې خلکو ته وړاندې کړه. په تېره بیا د آزادۍ خبریالان چې ما عملا هلته کار کړی، عملا دا زما ټیم و، همکاران مو دي، دا ټول سره ما څو کاله کار کړی، دوی ما ته معلوم دي، مسلکي خبریالان دي، دوی په کار کې اصلا دغسې مسایل دخیل نه دي. طبیعتا دوی چې کوم کار کوي هغه تاثیر ګذار دی، تاثیر لري په ټولنه کې، یو خوا یا بل خوا خواشینی کوي، منتها دوی حقایق خپروي، دوی هغه څه خپروي چې ویني. او مونږ ته د آزادۍ پالیسي هم معلومه ده چې هغه همیشه خبر وړاندې کوي، خپل قضاوت نه کوي، خبریالان هم قضاوت نه کوي. نو دا پیښه یو تروریستي پیښه ده، باید وپلټل شي، باید جدي څېړنې وشي.
مننه سمندر صاحب. رحیم الله سمندر د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې پخوانی مشر او په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر پخوانی رئیس، همدارس نبی مساق د ولسمشر د رسنیو د برخې سلاکار، او عادل بهرام نظامی د جمهوري غوښتونکو ګوند مشر. مننه له تاسو چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
زمنګ د ټولو موري او خزان خو چیرې ماشي. رکھو.